نو پام دی اساس مخک له دې چې مور او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې مور او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم مور او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی واضح دوز 250 یا هم 250 میلیارد فرانک ته رسیدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو S2 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 P2 الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د 1400 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شو وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کې داسې چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ولانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل 4 ولانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ولانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني مور او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کې داسې چې وجود ولري، بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مور او تاسو د ټکو په واسطه سرچشکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا مور او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولی شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کشیږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي، نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګران زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو، نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره، موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی، نو موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کیدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي، ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس را کوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس را کوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سل اتیا درجه زاویه هم د ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي، او په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوریه چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس تاکړه نو په دې ترتیب سره په دې کې د اس پی 2 هایبرید کې د اس اوربیټال چې دا غيو پر دریمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي هم سلنه ده او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجې سره زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د اس پی 3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی 3 سره کېږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی 3 یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه 15% تقریبا 3/4 برخه ده او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی 3 هایبرید ده ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول الف ب دال ه هیڅ یو دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري الف یو ګونی اړیکه ب دوه ګونی جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي الف د دوو درې څلور هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري
آزادی ملمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د آزادی رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه اوسه احمد زیار کلی کوم په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملمه دی دا چې څوک دی چیرته پیدا شوی څومره کار کړی دی له دوی څخه به واورو سلامونه وخت مو بخیر مهرباني
سلامونه زم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژندم سولامال عبدالوکیل سولامال یم د ننګرهار ولایت په اسکا مینا ولسوالۍ کښې زېږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کښې لوستې ده په جلال آباد کښې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کښې تللی یم هلته نو د 5 کلن تحصیله وروسته د پیدا غوژی د ماستری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استادۍ دنده
مخکې وړې ده. ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند سي سولمال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به هم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل دپاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی. بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ. داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي د هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده او وروسته وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو ده په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورئ، ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آګاه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ او احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسو دا هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورزه و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مسله سي، او ما د ځان ملګری کزه د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره زم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتل ما نه د انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل علی ګل پایوان.
بله،
او خو یې یادی دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چا را کړی و، هغه به ما بیا کاتی کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغه چې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق اوپاله ځان کې.
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته وویل ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالېمې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځئ پر دې باندې وغږیږو چې مسافري دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافري خو څو ډوله اغېز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرضاً هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرضاً مجلې، فرضاً اتحادي، فرضاً حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضای نوي هغسې وخت نوي هغسې لوستونکي نوي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي، بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافرۍ دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
که روغتیا درته ووایم، یو بد اغېزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول، دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مور راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکول په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل. یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شو، همدلته پاتې شو. بیا روسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمان صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډېر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې در سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم موته د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای ریشي بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منګري واخلي دا چې انګیبان په شکل باندې دا یو لا څورته وای دا یو یو تیروتنه ده چې موږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې مو اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا بد تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانې څومره هنري دي دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانې ضایع کېږي او خپله تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ مانې وړم چې وروسته راتلونکي کې ام ناول ولیکم او بلای وزما د خوښي برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم تاسو یې کړم دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناگا تقریبا د ناگا د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سلام صاحب که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ به کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغې سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نورې ادبي برخې هم چې هغې برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم خو تیاتر په دې خاطر مان یا که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې په فرهنګ کې لیکوالانې نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو موږ باید خپل یو سینما هم ولرو نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم په دې لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي که نه نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی یعنې دوه نیم سوه پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا مونږی چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخی او څومره د فورم د مخی، نو چې څومره فورم نه وای څومره سخت نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کومو اثر ته ډیر زیات دی. نو
bale bale bale
که چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي.
bale bale اوس سولامه سه bale ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودلې چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوي وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه، بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان یعنی حتما ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نه وای، بیا خو زه شوروي ته لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري، نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته عامی پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپله استبدادي او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګوله څومره چې وخت تېرېده یو ډول زبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چا چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي، نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسې هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
bale bale سولما صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ د رابطې، زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي، دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب، ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه کنه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ترلاسه ورکې، هویت هغه ملي هویت نه دی، پدنته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت د لاس ورکی فرض مخکي تاسو هم لکنه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیت نشي یا فرض یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرض افغانستان راځي او ډاکټر دلته څوک کمپیوټر هم نیسي که تالته یو جنرال دلته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کیږي نه بیا هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي یو ولا مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د ښی ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخل پر به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی بن جنګ جی برابر نه چې چانس ما مو سباتی او سل کی سره ورسم
ډیره ژته
منه چې زمینه مدا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د دې فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او زما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندۍ سي سولمال سبدا چې موږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو د لارې هیوادوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندۍ اوسې
خمارت خمار عشق زند و ایلا خمارت خمارت استغفار